آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماشام اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په کولومبیا کې د وی در بس مسافرون کې الوتکې درالو دوه پخه کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ او یو تا ورسیدو د کیوبا د پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو مړی د سوزول لپاره په یو کاروان کې د سایرا ماسترا د غرونو لمنې ته رسول کیږي او داعش د امریکې د اوهایو په ایالت کې د حملې ذمهواري قبوله کړې ده
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د قوس میاشتې لسمه ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو د پاکستان د نوې لوی درستیز د مقررې په اړه مو د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو د کارپو بریک د سات سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې د راوستو د پاره څه کارونه وکړي خو اوس په مکړې پوره خبرونه ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته وړاندې کړي
د سیشن به پورس په کولومبیا کې د وی در بس مسافرونکو الوتکې در غورځېدو په پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږو یو تا ورسېدو پر غورځېدلې الوتکه کې یو اتیا کس سپارو او د برازیل د فوټبال د ټیم لوبغاړي خپل هیواد ته وړل الوتکه چې په یو غرنۍ سیمه کې را غورځېدلې ده فکر کېږي چې علت یې په الوتکه کې د تیلو کمبود او د برېښنایي سیستم له کاره غورځېدلو په لومړی و رپورټونو کې ویل شوي چې د برازیل د فوټبال د ټیم د ګول کیپر مارکوس دانیلو په ډیلا په شمول 15 کسان ژوندي بچ شوي دي خو بیا وروسته په ډیلا روغتون ته په لاره کې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د یو عسکر په نامه یاد کړی چې د دوشنبې په ورځ خپل موټر د امریکا د اوهایو په ایالتي پوهنتون کې پر خلکو وخیژو او بیا په چاقو وهل شروع کړه یولس کسان یې زخمیان کړل چارواکو وویل چې حمله کوونکی پولیسو وویشت او مړې کړ د داعش په یوې بیانیه کې چې د اعماق خبري اژانس د سه شنبې په ورځ خپور کړی پکې ویل شوي چې د عبدالرزاق علي ارتن په نوم سومالی الاصله سړی د حمله په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر اتباعو باندې د حملو لپاره د داعش د غوښتنې له مخې وکړه زیاتره سومالی مهاجرین د اوهایو د ایالت د کولومبوس او د مینیسوټا ایالت په مرکز میناپولیس کې ژوند کوي که څه هم چې په عراق او سوریا کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو اعلان کړی و چې له داعش نه به د سوریې د رقه د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع کړي او دا خبرې هم کړې وه چې د رقې نیول به وروستۍ میخې چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په کفن باندې ټک وهل کیږي او تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر اشکار ټر ویلو چې د موصل د ښار د نیولو لپاره د نظامي عملیاتو سره سم د سوریې د کردانو یو ائتلاف چې متحده ایالات لوجستیکي او هوایي ملاتړ کوي پر رقه باندې د نظامي عملیاتو لومړی پړاو پیل کړی خو یوه میاشت وروسته اوس هم په رقه کې کوردي قواوې له داعش سره په ځمکنیو جګړو اخته دي د امریکا او نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د رقې شاوخوا د خامو تیلو څاګانې د تیلو ټانکرونه او ساختماني وسایل بمباري کړي خو ځینې کلي اوس هم روغ رمټ دي د دوشنبې په ورځ د ائتلاف هوایي قواو په رقه باندې څو ځلې بمباري وکړه خو پوځي څېړونکي په دې فکر دي چې په رقه کې د نظامي عملیاتو پیل کول محض یو نظامي چالو او مقصد یې دا و چې د داعش د وسلوالو روحیه او مورال کمزورې شي د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ټیوټر له لارې د امریکا د ډیپلوماسۍ د چلولو په ضد خبرداری ورکړی کیری ویل چې د امریکا د منځوي کېدو مخالف دی او ډیپلوماسۍ د ټیوټر په وسیله باندې څوک نشي عملي کولی جان کیری چې زکام او مرۍ خراب وه اعتراف یې وکړ چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتونو وروسته امریکایي ټولنه اوس په سیاسي ډول په ژوره توګه ویشل شوې ده د سدن پاورټي لا سنټر په نوم یوې حقوقي مؤسسې ویلي چې د جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ له برین وروسته په تیرو لسو ورځو کې د نژادي اقلیتونو او مهاجرینو په ضد د نفرت او کرکې 900 پیښې په ټول امریکا کې ثبت شوې دي او په زیاتره مواردو کې د ډانلډ ټرمپ نوم اخیستل شوی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف بی آی وایي چې تیر کال د اقلیتونو په ضد د نفرت او کرکې نه ډکو پیښو کې 1% زیاتوالی راغلی او سږ کال د مسلمانانو په ضد د نفرت نه ډکو پیښو کې په 16% زیاتوالی لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره د عراقي قواو او د کوردي پیشمیرګه قواو او داعش ترمنځ د اکتوبر 12 نه خونړۍ جګړې دوام لري. د دغه تاریخي ښار ځینې ناحیې په جنگ کې خرابې شوې دي. کوم کورونه چې د موصل په ختیځه برخه کې د عمومي سړک په سر پراته وو په بمباریو کې هوار شوي دي او خلک یې نور ځایونو ته تللي دي. هره خوا د برېښنا راغورځېدلې ستنې او سوځېدلې موټر لیدل کیږي او کوم خلک چې په کورونو کې پاتې دي له هر ډول بنیادي اسانتیاو او خدماتو نه محروم دي. نه برېښنا لري او نه اوبه او د داعش د وژل شوو سړو مړي هم په سړکونو کې ځای په ځای پراته دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په سپتمبر کې جټ الوتکو د دیر الزور په ښار کې د سوریې د رژیم پر عسکرو باندې هوایي حمله په غلطۍ کې کړې وه. یو امریکایي پوځي قومندان تورن جنرال ریچر کووی د سه شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې هوایي حمله د امریکا، برېټانیا، استرالیا او ډنمارک د هوایي قوو جټ الوتکو په ګډه وکړه او د نوموړي په قول د انساني اشتباه نتیجه وه. د سوریې د پوځ 12 عسکر په دغه مرګاني برید کې ووژل شو. د سه شنبې په ورځ سهار وختي په جموں او کشمیر کې د هند پر وی نظامی اډې باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې وته نه هندي عسکر وژل شوی دي او په ځوابي ډزو کې درې تن حمله کوونکي هم وژل شو. ګمان کیږي چې پرونی حمله به د هند او پاکستان ترمنځ روان تشنج نور هم زیات کړي. حمله چې 2 ساعت دوام وکړ له جموں 40 کیلومتره لرې د نګروتا په سیمه کې وشوه. تر اوسه لا یوې ډلې هم د دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. تر نو اوریدونکو په مکرې دی راپورته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د ختیج حلب په ځای اوس مرستې لویدیز حلب ته رسوي. خبري علي لیزا شلاین په دې باره کې دا راپورټ لیږلې دی.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې وایي دوی ډېرې مرستې د سوریا د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیز حلب ته رسوي. په داسې حال کې چې په زرګونو کسان له ختیز حلب نه چې پخوا د یاغیانو په لاس کې وو دغه سیمې ته رارسیږي. ملګري ملتونه وایي د ځمکنۍ جګړې د زور اخیستلو او د سوریا د حکومت د بې درېغه هوایي حملو په درشل کې په زرګونو کسان له ختیز حلب نه په تیښته کې دي. رپورټونه وایي حکومت یوه په درېیمه برخه د هغې سیمې بیرته نیولې ده چې پخوا د یاغیانو په لاس کې وه. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د انتظام د دفتر نتاغ جنس الریکن وایي د رپورټونو له مخې په سلګونو ملکیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي او په ارادي توګه ملکي تاسیسات تباه کړل شوي دي. لریکن وایي
The intensity of attacks in eastern Aleppo neighborhoods over the past few days has forced thousands of civilians to flee to other parts of the city. Initial reports indicate that up to 16,000 people have been displaced, many into uncertain and precarious situations. It's likely
په تیرو څو ورځو کې په ختیځ حلب کې جنگ زور اخیستی دی. نو په دې علت سره په زرګونو ملکیان مجبور شوي دي چې د ښار نورو برخو ته وتښتي. لومړی رپورټونه وا 14,000 تنه بې کوره شوي دي او ډېرې په نامعلوم او بد حالات کې ژوند کوي. په زرګونو نور کسان بله چاره نه لري بې له دې چې خپل کورو کلی پرېږدي او جنگ دوام لري. په راتلونکو ورځو کې به زور واخلي او نورو سیمو ته به خپور شي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خپل د خوړو وروستۍ ذخیرې د روانې میاشتې په 14 نیټه د ختیز حلب په خلکو باندې ویشلې وي. د ډبلیو اف پی نتاقه بیتینا لوسچر وایي یو ځل چې دغه اداره اجازه واخلي نو غواړي د ښار په لویدیځه برخه کې له خپلو ګودامونو نه خواړه ختیز حلب ته ورسوي. نتاقا لوس چار بیا وای
With hundreds of families fleeing eastern Aleppo, WFP is mobilizing food stocks to meet the immediate needs of the people of these newly displaced families. We have 30,000 family food rations in West Aleppo.
په سلګونو کورنۍ له خطې سالب نه پټېخته کړي او WFP د خوړو ذخیره چمتو کوي چې د دغو نوو بې ځای شوو کورنیو د ضرورتونو سمدستي غم پرې وخوړل شي. منګ په لویدیز حلب کې د 1500 کورنیو لپاره د خوړو راشن لرو او 10000 کسان دې ته چمتو دي چې په قامشلی کې د خوړو له راشن نه ګټه واخلي. لوی چاروای ډبلیو ایف پی د پخې ډوډۍ او د پخو شوو خوړو راشن ورکوي چې د هغو زرګونو کسانو سره مرسته وکړي چې له ختیځ حلب نه لویدیز حلب ته تښتیدلی دي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په لویدیز حلب کې د 45,000 کسانو لپاره اضطراری ذخیرې لري او دې ته تیار دي چې نور ضروري مواد لکه کمپلې، خیمې او څادرې په لویدیز حلب کې په بې ځای شوو خلکو باندې وویشي چې د ژمي په میاشتو کې ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو او اوس په مکرې دی راپورته د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس هم د افریقا د شکر د سیمې د ملکونو نه ډیر خلک په خپل ملکونو کې د سخت مشکلاتو لکبله یمن ته مهاجرت کوي سره لدې چې هلته په یمن کې هم د هغوی د پاره وضع ډیر خراب ده. د امریکا جا خبریالی لیزشلاین په دې باب د جنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې سږ کال د افریقا نه تقریبا 106,000 مهاجر په ډیرو سختو لارو یمن ته رسیدلي چې زیاتره پکې د سومالیې او د ایتوپیا خلک دي او هم دا مهاجر د 2015 د ټول کال نه اوس 14,000 کسان زیات دي. د مهاجرو دغه اداره وایي چې دغو مهاجرو زیاتره د سومالیې د ساحلي ښارونو او د جوبیتینا یمن ته روان شوي په داسې وخت کې چې په یمن کې هم بشري وضع خرابه او تشدد پکې هم بیخي زیات دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی نیت لري چې د دسمبر په میاشت کې هلته په دغو ملکونو کې داسې معلوماتي پروګرامونه شروع کړي چې خلک په دې خبر کړي چې یمن ته د مهاجرت نه چې په لاره هم ډیر زیات خطرونه شته دی ډډه وکړي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق ویلیام سپندلر امریکا غږ ته ویلي سره لدې چې دغه شان معلوماتي پروګرامونه هم چندانې نتیجه نه ورکوي مګر بیا هم دا لازمه ده چې د هغې سیمې خلک په دې خبر شي چې هم د بهر په لارې سفر ډیر خطرناک دی او هم په یمن کې عمومي وضع په کامل ډول ښه نه ده. هغه وایي
But at the same time they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing the very difficult conditions
why in waqt ke dwi de tawqo ham na lari ha khalak che pa khpal malk ke da kharab wazi da jang jaglo da adli taqib qahtai aw nur aw amil la kabla de ta majbura kigi che muhajirat ukri dum ra pasadagi pa de qani kri che safar na da da ukri magar bi ham da malumati programuna aw da karuna gatawar aw muhim di مګر لدې سره سره باید په دغه ملکونو کې هم وضع خشي بغیر لدینه به دوی هم بره ونکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نتاق خغل سپندلر وایي هغه مهاجرین چې په دغه خطرناکو لارو او ډیرو کړاوونو نه وروستو یمن ته ورسیږي دلته په یمن کې هم ورسره د ډیر بد چلن نه علاوه هغوی په کامل ډول استثمار کیږي. هم هغه وایي
UNHCR has received reports of physical and sexual abuse, deprivation of food and water.
UNHCR ته د دغو مهاجرو په باب د فزیکی او جنسي ترونه علاوه د ډوډۍ او د اوبو نه ورکول، تختول، تهدیدول، شکنجه کول، د قاچاقبران لخوا شاقه کارون ته د هغوی استخدامول، په جنایي شبکو کې د هغوی داخلول، په زور زندانی کول، په توقیف کې اچول او په زور د اخراجولو راپورټونه ور رسیدلی دي. په دې برسیره اوږده جنگ او بې ثباتۍ هم قاچاقبرانو او نورو جنایي ډلو ته د دې فرصتونه برابر کړي چې نوي راغلي مهاجر په نښه کړي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې د دغو مهاجرو ډیرې په دې امید یا منتظي چې په سعودي عربستان کې کار پیدا کړي او یا هم اروپا ته ځانونه ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سومالیې د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نسی. کارپوهان په دې باور دي چې په سومالیه کې د اداري فساد او رشوت خوري له وجې به د جمهوری ریاست دغه انتخابات هم کمرنګه وي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیک کریک په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی وه چې په سومالی کې د جمهوری ریاست انتخابات نن د چهارشنبه پر ورځ شوي وه، خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د انتخاباتو د ځنډیدو اعلان وکړ. ځینو کارپوهانو بیا ویلي دي چې اداري فساد او ځینې نورې ستونزې ښایي چې د انتخاباتو په ټولو پروسې د خلکو باور کم کړي. د سومالی د انتخاباتو سیستم ډیر پیچلی دی. لومړی سیمه ایز او قومي مشران د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي ټاکي، او بیا همدا استازي د هیواد جمهور رئیس ټاکي. تر اوسه یوازې 50 پسلو کې د پارلمان غړي ټاکل شوی دي، او جمهور رئیس تر هغه وخت نه شي ټاکل کېدلی تر څو پورې چې د پارلمان نور غړي نوي ټاکل شوی. د سومالی د اساسي قانون مخې تر څو چې د پارلمان ټول غړي نوي ټاکل شوی، د جمهوری ریاست انتخابات هم نشي کېدلی. د سومالی د چارو یو تن کارپو عبدالوهاب شیخ عبدالسمد وای د جمهوری ریاست انتخاباتو په ځنډیدو خبر دی، خو په دې هم ټینګار کوي چې انتخابات به ډیر زر ترسره شي.
اف د کرنت سلیکشن پروسس فیل تو کنکلود،
که په راتلونکو 15 ورځو کې د انتخاباتو د روانې پروسې نتیجه معلومه نشوه، د دولت د مشر، د پارلمان د غړو او د مشرانو جرګې د غړو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د سومالی د انتخاباتو د کمیسیون مشر د همدې تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د روان کال تر پایه به نوی جمهور رئیس وټاکل شي، خو د انتخاباتو نه وړاندې د رشوت خورۍ، تهدید او په غیر متناسب ډول د پارلمان د ځینو غړو بدلون هغه مسایل دي چې د انتخاباتو ټوله پروسه یې کمرنګه کړې ده. د متحده ایالاتو د مینیسوټا ایالت په پوهنتون کې پروفیسر عبدی ساماتار وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول ستونزې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو په نتیجې ناوړه اغیزه ونه لري. که خدای مکه زه په قمارخانه کې وای، نو هر څومره پیسې او امکانات مې چې درلودل او هغه څه چې ما په دې تیرو ډیرشو کلونو کې ګټلې دي په داو مې وهل. زه دا خبرې په یقین سره کوم چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به بیا یو مفسد رژیم وخت ورسیږي. سومالیا به د 2012 کال په پرتله نور هم سره ووشل شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سومالیا کې په لوړه کچه کلتوري، سیاسي او اقتصادي فساد دومره زیات چې تصور هم نشي کېدلی. د لندن د چټم هاوس په چړنیز مرکز کې کارپو احمد سلیمان هم د منی چې په سومالیا کې اداري فساد او رشوت خوري یو غټه ستونزه ده، خو هغه وایي چې ځینې ښه کارونه هم شوي دي. د ښاغلي سلیمان په وینا د دغو ښو اقداماتو یو مثال دا دی چې د انتخاباتو چارواکو د هغو سیمو رایې باطلې کړې دي چې دیرش په سلو کې د میرمنو ونډه پکې د پامه غورځول شوې وه. په خپله د سومالی ولس هم په دې باور دی چې د انتخاباتو په پروسې کار کول مهم دي، او دا مهمه نه ده چې د انتخاباتو وخت تیریږي. د سومالی د انتخاباتو په سیستم کې تقریبا 14,000 د قومونو استازي د ولسی جرګې 215 غړي ټاکي، او بیا سیمه ایز پارلمانونه د مشرانو د جرګې 450 غړي ټاکي. په دې هیواد کې خلک په انفرادي ډول رایه نه ورکوي، خو اکثره خلک په دې باور دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو دا ډول نظام هم پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په خوانی لوی درستیز راحیل شریف چې پر ځای نوی لوی درستیز مقرر شوی دی، د سه شنبه په ورځ په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې دروستو د پاره ډیر کار کړی دی. موږ په دې باره کې د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو د کارپوه بریګډیر سات سره مرکه کړې ده چې د نوي لوی درستیز د لیدرشپ څخه څه تمه کېدلی سي.
محترم ساسه، په تاسې څه نظر لرئ چې د پاکستان د پوز دغه نوی مشر چې مقرر شوی دی دا به څه ډول یو رهبر وي او د ده پالیسۍ به څومره مهمې او ګټورې وي د پاکستان او د سیمې لپاره د ده د لیډرشپ نه تاسې څه تمه توقع لرئ؟
ګوره دا خو دا څنګه خېږي تر اوسه پورې خو دې دغه سطح باندې نو چې خپل پالیسي په خپله جوړه کړي ځکه چې فوج کې چې کوم د فوج سره مخکر وي زیات تر پالیسی سازی داغه د نگرانۍ لاندې کیږي نو فل حال خو د پانه دا تبصره کول چې به کم اړخ تزي او د پانه صاحب سره کم دي د باندې خو دا اوس تبصره کول ګرانه ده خو دا مخامخ چې کم لوی چیلنجز راځي مسلې راځي چې داغه به حل تل دي نو هغه دا دي چې کوم پالیسی مخکې اختیار کړی و هغه باندې کوم لار شو هغه نه شي کوم کارونه پاتې دي یو دا دا چې کوم د پاکستان د سیاسي قیادت او د پوځي قیادت ترمنځ یو اعتباري مونږ کې دا یو خلیج دی دغه استفاده خو رسنۍ سره لخت نه کړې او هغه ډېر مشاورونه چې کوم دی نو هغه برداشت کړی نو در هم دا توقع دا د لپاره یو لوی چیلنج دی چې دې دغه فشارونه کوم اندرونی د فوج درنه کوم فشار دی یا کوم بیرونی فشار دی دا انغم او سیاسی مداخلتونه کی زکه دا نه د بل لپاره سودمن دی او نه د فوج لپاره فائدہ مند دی
نو تاسو دا توقع لرئ ددنه تاسو ددنه دا توقع لرئ چې
وبې کی توقع در او بالکل دا توقع زه لرم زکه دې د کم طبیعت یا کم د تاسو ذاتی طور باندې خلک دی جنې او دا وایي چې په سیاست کې په مرلا سره د جسپی نن لري او دا د مانه خیال دی چې سیاسي فیصلې به سیاسي حکومت کوي فوج بنه کوي بل چې کوم دی افغانستان به اولوي مسله د مخامخ وي راهي شریف کوششونه وکړل چې افغانستان مسله په نصه حل راوباسي او چې کوم د پاکستان کردار دی رامخته شي خو هغه کامیاب نشو او افغانستان سره تعلقات ډېر لاندې سطح باندې دي نو دنا تا توقع دا اوس چې کوم افغانستان سره تعلقات دي په حالي ډېر اهم د پاکستان لپاره د پاکستان چې کوم اندرونی امنیت ته هغه لپاره ډېر ضروری ده نو دغه ته به د خلکو نظر وي بل هم سره تعلق هغه باندې تفسیر ما کړی دا چې دې شي ما راستو ورته په کشمیر کې چې کوم لاینو کنټرول پاندې د پاکستان او د هند ترمنځ کوم د دغه د اور باندې کومه معاهده ده دغه خلاف ورځي کیږي او هغه کې مرګ جوړ لوم جاته شوی ده نو هغه دا امید لري چې دغه کې بومس نو یو حل دی روباسي چې هند سره تعلقات کوم دی هغه د مذاکرات او خپل شي او د مسلې چې کوم د پاکستان او د هندي دا د مذاکرات په میزو باندې شي نه چې دا د میدان جنگ باندې وشي
bale
باقي زه نه نغورم چې لوی تبدیلی په فارسه کې راځي او خپل ځکه چې دا یو د ادارې پالیسی چې کوم تنه داغه نه هغه کې تنه چې کوم نوې سره راشي هغه فل معمولی راته بدل کو کولی شي خو چې هغه پیرډایم شفت وته وي یا بالکل دا چې ارس بدل کی هغه مشکل ده
او اساس تاسو ویل چې د طبیعت د سدې چې تاسو ته متوقع نه کیږي چې سیاست او پاوز به سره جدا وي او مداخله بنه کیږي تر کومه حد د تاسو پیژنې مخې د خپل کارونو کې د څه کړی چې تاسو ته نه د سې ته متوقع لري
نو زه خو ذاتی طور باندې خو سره زمام سمراسته نشته دی هغه سره ځکه چې ما نه خو ډېر جونیئر دی خو خبره دا سره چې کوم خلک دې پیژنې نو هغه وای چې هغه دا په ثبت لري کوم چې د سر دوستان دی یا کوم دې دی هغه تر خبره کړې سره یو کې ماغې نه دا انداز سره لګولی شي چې دې یعنی یو سیاسي دا چې کوم د فوج کردار دی دا هغه کې دا څه دې د سپیړه مل دی
مګر تاسو فکر نه کوئ چې پاوز امیش هم دغه پالیسی و چې سیاسي چارو کې مداخله کوله او سیاسي کارونه زیاتره د پاوز لاره د پاوز په مرسته د پاوز همکاري د پاوز په نظر باندې کېدري نو دا به څنګه دا یو دم
ګورغه د پاکستان کې یو څومره فوج دغه پاتې شوی دی په پاکستان کې حکومرانۍ کړې ده نو دا غي په وجه باندې فوج او سیاسي کردار پیدا شوی
ښه
نو تاسو وګورئ نو تاسو پاتو کې هغه مداخله څخه نشته چې کما په خواوا او بل دا چې سیاسي حکومت خپل د پرمبيزل باندې درستو پنځل شپارسو کالو کې درې حکومتونه بدل شو او یې خپل میاد پوره کړ.
بله
داسې چې کوم دا دویم دغه دی اوس سر لښکر دی چې دی په خپل میاد باندې روان یې اوس. نو زما په خیال باندې دا خوشحال خبره ده. داسې بل هم چې کوم دی هغه امید لرو چې دی به هم داسې خپل وخت باندې به دې لاړ شي. چې دا اوس دا یو روایت جوړ شي چې حکومتونه هم خپل میاد پوره کوي اگر مفاج تر لخکر دے اگر ہم خپل میاد پورا کی او دا غا تبدیل دا سے خوش اسکل بے شروع شد
دیر زیاد تمنو نتاسینا بریگیڈیر ساسے کورم بدا
پا واشنگٹن کے دا مخصوصاً آتبا جی او پینز پندو زیقیری دا دے ساتھ دا خبرنو غٹی کی دا سی شمبی پرز پا کولومبیا کے دیوی در بس مسافرون کی علوتا کی در آغازی دو پیخا کی دا وژل شو کسانو شمیر شپږویو ته ورسېده. په لومړیو رپورټونو کې ویل شوي چې د برازیل د فوټبال د ټیم ګول کیپر مارکوس ډانیلو په ډیلا په شمول پنځه کسان ژوندي بچ شوي دي او هغه وروسته روغتون ته په لاره باندې سا ورکړه. داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د عسکر په نامه یاد کړی چې د دوشنبې په ورځ یې خپل موټر د امریکا د اوهایو په ایالت کې پر خلکو وخیژو او بیا په چاقو حل پیل کړل. چارواکو ویل چې حمله کوونکی پولیس وویشت او مړې کړ. د داعش په یوه بیان کې چې د عامه خبري اژانس د سه شنبې په ورځ پور کړی ویل شوي چې عبدالرازق علي هرتن چې اصل د سومالی و د حمله یې په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر اتباعو باندې د حملو لپاره د داعش په غوښتنه وکړه. زیاتره سومالیان د اوهایو د ایالت د کولمبوس په ښار کې میشت دي. که څه هم چې په عراق او سوریا کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو اعلان کړی و چې له داعش نه به د سوریې د رقه د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع کړي او دا خبرې هم کړې وه چې د رقې نیول به وروستۍ میخې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په کفن باندې لګول کیږي. د یوې میاشتې تېرېدو باوجود اوس هم کوردي قواوې په رقه کې له داعش سره په سختو جګړو اخته دي. د امریکا او نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د رقې شاوخوا د خامو تیلو څاګانې د تیرو ټنکرونو سختمنی وسایل بمباري کړي دي خو ځینې کلي اوس هم روغ رمټ دي. د امریکا خارجه وزیر د ټویټر په وسیله د امریکا د ډیپلوماسۍ د چلولو په ضد خبرداری ورکړی دی. هغه ویل چې څوک د ټویټر په وسیله ډیپلوماسۍ نشي چلولی او دی د امریکا د منځوي کېدو مخالف دی. د اس پی ایل په نوم یوې حقوقي موسسې ویلې دي چې د جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ له بري وروسته په تیرو لسو ورځو کې د نژادي اقلیتونو او مهاجرو په ضد له نفرت او کرکې نه ډکې 900 پیښې په ټول امریکا کې ثبت شوې دي او په زیاترو مواردو کې د هغه نوم اخیستل شوی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې تېر کال د اقلیتونو په ضد د نفرت او کرکې په پیښو کې 5% زیاتوالی لیدل شوی. په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره د عراقي قواو او کوردي پیشمرګه قواو او داعش ترمنځ د اکتوبر 11 نه خونړۍ جګړې روان دي. دغه تاریخي ښار ځینې ناحیې په جنگ کې خرابې شوې دي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په سپتمبر کې جټ الوتکو په دیر ازور کې د سوریې رژیم پر عسکرو باندې هوایي حمله سهوان کړې وه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتيګراد په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې باندې نسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15 ډیټا 0 په کندهار کې به هم نسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 20 ډیټا 3 په هرات جلال آباد او غزنی کې به هم نسمان شینوي په کندوز کې باندې نسمان شینوي او په خوست کې باندې نسمان زیاتې اوریږي په فرا مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شي. هم دې سره ازموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځو.